السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپخین 2 بجې شپې ز صفی الله ستنګ زم تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري در تخبریږي چې دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوی خو په لومړی نیمایي کې راپورونه او خبرونه در تخبرو په راپورونو کې اوري چې د هلمند والی وی د مساکله ولسوالۍ یو شمیر اداري سیمې چې وسلوالو نیولې وي بیرته افغان ځواکونو نیولې دي په سرپول ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان حکومت لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات په غرنیو سیمو کې روان دي او ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو له وجوده تصفیه شوې دي خو تر اوسه مخکې خبرونه ترازو په بهرنی خبرونو کې چې وروسته خبريږي مهم خبر دادی چې د الجزیرې ټلویزیون خبريال پیټر ګریست د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسی څخه غوښتي چې د او د دوو نورو همکارانو ته عفو وکړي دوی د پرون پادری دریو کالونو بند محکوم شول خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شریف تر اوروي
پسات کې د خبرونو سره چې د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه ورتل چی په کندهار کې خپل کنسولګری پرانیزي د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو شمیر قوي مشران ادعا کوي چې یو شمیر غیر مسوله وسلوال په دغه ولایت کې پر یو شمیر شذو جنسي اتیاري کړی او د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر یوې نجلۍ د جنسي تیری په تور یو تن نیولې دی د خبرونو تفصیل د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاین مر کابل تر رسیدلې او له افغان سیال سره په یو غړ خبري غونډه کې د افغانستان او جرمنی د اړیکو په اړه خبري کړې ده شتاین مر نن په یو نایلان سوي سفر کابل تر غلې او له افغان چارواکو سره به پر بیلابیل مسایلو خبري وکړي په دې اړه نور تفصیل زموږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدل شي د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه وورتل چې په کندهار کې خپل کنسولګری پرانیزي همایي نازیزي دغه غوښتنه نن کندهار ته د چین د سفیر دینګ زیجون د سفر پر مهال وکړه د کندهار والی وویل چې د چین هیواد د کنسولګری په خلاصېدو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې نوري هم پیاوړي او د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوي رامنځته شي پر همدې مهال د کندهار ګڼ شمیر ملي سوداګرو هم د چین سفیر سره د لیدنې پر مهال په دغه ولایت کې د سوداګرۍ فعالیتونو د پراختیا په هدف د چینایي کنسولګری د پرانیستلو غوښتنه وکړه کندهار ته د چین د سفیر د سفر هدف ته کندهار د سیمو چارواکو او سوداګرو سره لیدل بلل سوی دی د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران ادعا کوي چې یو شمیر غیر مسوله وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې پر یو شمیر شذو جنسي تیاری کړی او د خلکو مالونه یې وړي دي د قیصر ولسوالۍ قومي مشران نن په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال دغه څرګندونه کوله د یادو قومي مشرانو له ډلې ارباب سروري ول چې د قیصر ولسوالۍ سرپرست رحمت الله او امنیت قمندان نظام کسانو پر شذو جنسي تیاری کړی کورونو ته اور اچولي او مالونه له ځان سره وړي دي
دا کسان خود سره کارونه کوي جنایتونه کوي او د خلکو پر عزت تیری کوي دا به بلکې نه د حکومت په ابرو په ګټه نه بم د ملت د رعایت په ګټه وي بلکې هم یو تعصب د قوم په میان کې یو قومي بڑه ورکوي د دې خرابې به نو بیا به نو د دې مخنیوي څوک
دوی له حکومت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي خو د قیصر ولسوالۍ سرپرست رحمت الله ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ادارت کړه او هغه د طالبان لخوا یو دسیسه وبلله او د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر یوې دیرلس کلنې نجلۍ د جنسي تیری په تور یو تن نیولې دی د کاپیسا امنیه قمندان جنرال عبدالکریم پایق نن ازادي راډیو ته وویل یاد نجلۍ چې د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې وه دوه ورځې مخکې د یاد کس لخوا تښتول سوې وه او جنسي تیری ورباندې کړی و ښاغلی پایق هغه وزارت کړی چې پر دغه نجلۍ د سیمیزو پولیس لخوا جنسي تیری سوی دی خو د دې ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن سیفری کوهستانی ازادي راډیو ته ویل چې د انجلی وضعیت شنه دی او تر دا مهاله د پیښې اصلي عاملین هم نه دي نیول سوي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سلیم احمد سالي وړاندې کوي
د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي هادي چې د حوثیانو لخوا د پلازمېنې صنعا له نیولو وروسته جلا وطنه دی دا خبره د سودان د سفر په لړ کې وکړه سودان د یمنی یاغیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړی دی د یمن ولسمشر وویل موږ اوس د یوې داسې جګړې مشري کوو چې اساس یې په سیمه کې د ایران د پراختیا غوښتنې مخنیوی دی هادي وویل چې اوس د ایران پراختیا غوښتنه په عراق سوریه او لبنان کې دوام لري د اسلامي دولت ډلې یا داعش له ځانه د خلکو د نارضایتۍ د مخنیوي د هڅو په لړ کې د عراق په یوه لویدیځ ښارګوټي کې لږ تر لږه اویا کسان نیولي دي. داعش دا اقدام وروسته له هغې کوي چې پرون د دې ډلې د سختریزو وسلولو تر ولکې لاندې ښارګوټي رتبه کې د داعش پر خلاف یوه کم سابقه مظاهره وسوه. رتبه په انبار ولایت کې پرته سیمه ده. راپورونه وایي د لسګونو کسانو د نیول کېدو تر څنګ په لسګونو نور چې په هغو کې سیمه ییز قومي مشران هم شامل دي د سزا په ډول د سړک غاړې څراغونو په پایو پورې تړل سوي چې ولې یې پروني مظاهرې ته زمینه برابره کړې وه. په رتبه کې په سلګونو کسانو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې د اسلامي دولت ډلې سختریزو وسلوالو د سیمې یو اوسیدونکی چې د داعش یو وسلوال یې وژلی و اعدام کړ. د انبار ولایت ویان هم په رتبه کې هغه مظاهره تایید کړې ده. د سیمې اوسیدونکي اندېښنه لري چې نیول سوي کسان ښایي د داعش ډلې د وسلوالو لخوا اعدام سي. د عراق په اړه بل خبر دا دی چې چارواکي وایي پرون د سرحدي ساتونکو د موټرو کاروان د سړک غاړې بم باندې وربرابر سو او 15 عراقي سرتیر یې ووژل. پیښه د اردن پولې ته څیرمه په تریبیل سیمه کې سوې ده. چارواکو زیاته کړې چې پرون پلازمینې بغداد ته نږدې هم دوی د سړک غاړې بم چاودنې سوي چې 15 نور کسان یې وژلي او 19 تنه نور ټپیان کړي دي. د الجزیرې تلویزیون خبریال پیټر ګریستا د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی غوښتي چې ده او د ده دوه نورو همکارانو ته عفو وکړي. دوی د یوه داسې حکم له مخې په درې کاله باندې محکوم سوي چې په نړیواله کچه غندل سوی دی. د استرالیا تابع ګریستا پرون د خپل هیواد په پلازمینه سیدنی کې یوه کانفرانس ته وویل دا اوس په ولسمشر السیسی پورې اړه لري څو هغه څه وکړي چې دی په لومړیو وختونو کې ژمنه کړې وه. هغه عفو ده. ګریستا د بند دغه سزا ناسمه او د سیاسي انګیزې له مخې وبلله. زیاته یې کړه اوس د نړۍ سترګې د مصر خواته اوښتې دي. ګریستا د 2013 میلادي کال په ډسمبر کې له خپلو دوو نورو همکارانو کاناډایي تابع محمد فهمي او مصري پروډیوسر باهر محمد سره یو ځای ونیول سو. مصر ګریستا په فبروري میاشت کې اخراج کړ. د امریکا احصایې ښیي چې متحده ایالتونو ته د مهاجرت کوونکو چینایانو او هندیانو شمیر تر مکسیکویانو اوښتی دی. د امریکا د احصایې ادارې شمیرې ښیي چې په 2013 میلادي کال متحده ایالتونو ته 1,200,000 تنه بهرنیان په قانوني او غیر قانوني ډول ورغلي چې په هغو کې 1,240,000 چینایان، 1,090,000 هندیان او شاوخوا 1,050,000 مکسیکویان شامل دي. مکسیکو د امریکا جنوبي ګاونډی هیواد دی. په متحده ایالتونو کې تر ټولو د مکسیکوي مهاجرو شمیر زیات دی. اکثر هندیان او چینایان امریکا ته د کار یا تحصیل په ویزو تللي خو ډیر لږ مکسیکویان دا ډول اسناد لري.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی اورکی پیدا کولای شئ.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی وی په مساکله کې ځینې سیمې بیرته له طالبانو نیولې او په نورو سیمو کې هم د طالبانو پر ضد دفاع ته چمتو دي.
هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه چې دی طالبانو درلود هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي.
د سرپل ولایت په غرنیو سیمو کې وروسته له هغه د مخالفینو پر ضد عملیات پیل شول چې د دغه ولایت کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکه شوه. د همورې چې د فاریاب ولایت د قیصر او المار ولسوالۍ ځینې قومي مشران په سیمه ییزو چارواکو پورې اړوند غیر مسؤول وسلوال د کورونو په لوټ او د ښځو په ځورونې تورنوي.
متاسفانه چې خودسرې ملیشې موږ کورو ته ورواچول سو. ځایونو مو وسپه اته چې تیاری وسو پر سیاسرو.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوزن رایس په پاکستان کې له صدر اعظم نواز شریف سره د نورو خبرو ترڅنګ د افغانستان د سولې بهیر په اړه هم بحث کړی دی. دا هم اوري چې د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر وایي د کلیوالي پراختیا د پروژو په پلي کېدو سره به خلکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. و
وخت په افغانستان کې 2 بجې او 9 دقیقې شوې. د هلمند ولی وی د مساکلا ولسوالۍ یو شمیر اداري سیمې چې وسلوالو نیولې وي بیرته افغان ځوکونو نیولې دي. هغه خبرې لرونکو ته وویل په مساکلا کې تر تصفیوي عملیاتو وروسته به په ټولو ناامن سیمو کې عملیات وکړي. میرزا خان رحیمی وی د طالبانو لخوا د ولسوالۍ د نیولو پلان د تطبیق وړ نه دی. هغه خبرې لرونکو ته وویل د مساکلا په عملیاتو کې د بهرنیو ځوکونو څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې. والی دا خبره چې مساکلا سقوط کړی او رد کړه. د مساکلا ولسوالۍ د تازه حال په اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی سره لدی چې د مساکلا ولسوالۍ سقوط خبره رد کړه ویل هغه سیمې چې د افغان ځواکونو څخه د جګړیز تاکتیک د پشاتک پر مهال وسلوالو ته پاتې شوي وي تېره شپه ناوخته بیرته د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي دي. هغه خبره لاندې وویل د مساکلا ولسوالۍ اداري سیمې چې د افغان ځواکونو د لاسه وتلې وي تېره شپه 2 بجې بیرته نیول شوي دي. هغه وویل وسلوال پلان لري یو شمېر ولسوالۍ تر خپل تصرف لاندې راولي خو افغان ځواکونه وسلوال پرې نه ږدي چې په هلمند کې خپل پلانونه تطبیق کړي.
هلمند ولایت کې نور هغه پلانونه چې د طالبانو درلود هغه پلانونه به قابل د تطبیق نه وي. خاص تدابیر نیول شوي دي او په هر نقطه کې چې دښمن وغواړي بیا کوم مشکل ایجاد کړي ډېر قاطعانه به ورسره برخورد وسي. او موږ زه خپل خبره بیا تکراروم موږ له حالت د دفاعي نه حالت تعرضي ته وتلي یو.
میرزا خان رحیمی وویل د عامو خلکو معلومات ښیي چې د مساکلا په اوسنیو بریدونو کې د وسلوالو د جنګ لومړۍ کرښې د یو شمېر بهرنیو جنګیالیو لخوا اداره کېږي. هغه زیاته کړه په دې جنګونو کې پاکستانیان، عرب، چچن او ازبک وسلوال برخه لري. میرزا خان رحیمی وویل په هغه عملیاتو کې چې د مساکلا د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره د تېرو څو ورځو راهیسې روان و شاوخوا 300 وسلوال وژل شوي دي. د 30 افغان سرتیرو د مرګ شوبلې خبر هم ورکړ. ولی د مساکلا په عملیاتو کې د ملکي کسانو د مرګ شوبلې خبره رد کړه.
خوشبختانه تلفات ملکي خلکو ته نشته. تلفات موږ متاسفانه د قوای مسله تلفات په مجموع کې شهید و زخمي 300 نفر لرو او د دښمن تلفات د سهار سما یادښت وکوت او بعض منابع ملکي خلکو نه له عامو خلکو نه سمګا ورو له 300 هم زیات دي دښمن تلفات. زکات همسایه ولایتو ته هم د دې مړي انتقال شوي دي او دا سهار ماته صلیب سرخ ویل سدې 200 تابوته په اطراف د مساکلا کې هلته مړي ورسره دي.
که څه هم څو ورځې وړاندې داسې خبرونه خپره شوه چې په مساکلا کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا ګډ هوایي بمبارونه شوي دي خو د هلمند والي ویل تر اوسه د بهرنیو ځواکونو څخه مرسته نه ده غوښتې. هغه وویل د مساکلا ولسوالۍ د ټولو سیمو تر تصفیې وروسته به د هلمند په سیمو کې چې ناامن دي عملیات وکړي. والي وویل اوس هم په خانشین کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو لخوا څو ورځې وړاندې پیل شوي عملیات دوام لري.
تر اوسه هغه ضرورت سید خارجانو ته سوی هغه ضرورت نه ده سوی د ټول فعالیتونه نظامي سوی دي صرف صرف افغاني قواو په واسطه سوی دي. ټول هغه ولسوالۍ سه نه هم ندي خاص پروګرامونه ورته نیول سوی دي او بعضې ولسوالۍ سه لا تر اوسه نه هم ندي هغه هم انشاءالله بعضې تدابیر خاص نیول سوی دي.
بیا د ونې ورده چې تر اوسه د مساکلا د بیرته نیولو په اړه وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور غوې پانه باندې هم لوستلې او کتلې شو هم درس کوم انټرنیټ خو وینو د خبرونه په ژوندۍ توګه باندې اوریدلې هم شي. هم درس په ټول افغانستان کې بدلو سوش پګنې منځنۍ څه پز موږ خبرونه کیږي او سله شرپین زې اف ام زموږ د اف ام رادیو غانو پته ده. د سرپل ولایت په غرنۍ سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي. دا عملیات درې ورځې وروسته له هغه پیل شول چې البته دا عملیات درې ورځې مخکې وروسته له هغه پیل شول چې د ولسمشر لومړی مرسال جنرال عبدالرشید دوستم د فاریاب ولایت له قیصر او المار نه د وسلوالو مخالفینو د تصفیه په هدف د سرپل کوهستانات او سیاد ولسوالۍ ته ولاړ. د ویل ده چې کوهستانات ولسوالۍ اوسمهال د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکه شوې ده. د تازه حل لپاره سرپل ته ورځو. زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په مستقیمه ټلیفوني اړیکه کې له موږ سره دی. ښاغلی حبیبزی مهرباني وکړئ وروسته حال څه دی په سرپل کې؟
څنګه چې په سر کې سلام کوو دا د نړۍ ټول اوریدونکو ته څنګه چې تاسو هم ورته یادونه درلودله د سرپل ولایت په کوستانتو ولسوالۍ کې چې د جنرال دوستم پر رسیدو سره سم د دې ولسوالۍ مرکز قتل دي چې اخودب وسلوال خلق د فلسطین ترمنځ او د دولت امنیتي ځواکونو ترمنځ رامنځته شي سیمه تصفیه شوه او له هغې وروسته هم د جنرال مشری افغان امنیتی ځواکونو د کوشتانه ولسوالۍ زندګي پاتې سیمې هم د دواړو لورو ترمنځ کوټه په تاس کې د سیمې تصفیه کړې. خو اوس مهال د کوشتانه له ولسوالۍ څخه وتلې هغه غرنۍ سیمې چې تر دې دمخه هم د مخالفینو وسلوالو پټندویونه پکې ول، هغلته عملیات د چرغندستونو لخوا پیل شوي دي. او تر څنګ یې تمادستم د خلک مشان او سیمه ایز خلک دې ته هڅوي تر څو طالبان سره په اړیکه کې شي او هغوی هم دې ته راوبلي چې خپله وسله کېږدي او د سولې د بهیر
شي. حبیب زی صاحب، د مرګ ژوبلو په اړه رپورټونه شته که څنګه؟ ځکه چې څو ورځې مخکې هم د جنرال صاحب دوستم ځینې کسان وژل شوي، دوی ته هم مرګ ژوبله اوړي که څنګه؟ او مخالف لوری څنګه دی؟ د هغوی مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه شته که څنګه؟
سمیده تا پا پاینال که چه پا کوستانات و سالهی که عملیات دوام درلود و اوز هم قرن نسیمو تا رزول شویدی بلور تا بیا پا در سرکل ولایت پا سوز مرکالی و هم دارن پا کستاندی ولوس ولی که در سرکل ولایت ولی پا مشهر در جبال حقین پا مشهر تا هم عملیات فوزی عملیات پا شوی چه تردم دیدی ولوس والی در کتکام پیتی ما در زنی سیمه تصفیه شوی دیو مرکزی دیگه سیمه تردامانه روی تصفیه و تجوانو دو زمان زگره دوام لیده.
بله، حبزه سب
مخالفین و تا تلافات او وقتی خود دقیق ارقام ده چه زگره دوام لری دوی نشی کولای چه ده معلومات رسانه سر شدی تو زگره پای دوام لرسی
بله
داره چه خلق شکایت لری.
بله، حبزه سب یه مشکل بل چه از این وقت ویل کی گی پا غزایونی که چه مثلا جنال سب دوستان ور اغلی وی اغا سیمی تصفیه شوی دی بیا ورسی چه دوی برتر اوتی دی لغی سیمی نبیا مخالفین را پیدا شوی دی، دا مسئله تم را پا کوشتانات و سیاد و سوالی که لیدل شوی دا، و بلا مسئله دا چه بحرانیان جنگلی هم شتا پا دوگو مخالفینو که کتسنگا؟
دقیقا من دغه مسئله در اطلاع ما چه دی بیلی به طور بیاد چون رسیده ما خواهد آسانی بابا سیما چه پا فالی هم بلایت چه وقتانا چه حالتا پوسته جوری نشوه او سیما بیتا پیر خود نشوه نو طالبان را غلا و تو تن محلی کسانی و برشد.
بله پلنده طول میرم
در سر پل ولایت پس از مقاله سایاد او کویسانات و سیما که هم دویر لخلق و سر موجود ده که کلا چه دوستون بیتا راو گرزی و حالتا امنیتی پوسته جوری نکرین و مخالفین و فالیت
بله. د بهرنیو مخالفینو د موجودیت په اړه باندې لنډه اشاره کوکې چې وخت کم دی مهرباني.
تر دې دمخه د دې موجودیت په اړه راپورونه خپار شوي راته ویل کېږي چې تاجکستاني او ازبکستاني جنګلې هلته موجود دي.
بله، کور ودان. په سرپل کې زموږ خبریال مجیب الرحمن حبیبزی و چې په کوهستانات او سید ولسوالۍ او همدارس د دغه ولایت په غرنیو سیمو کې د پوځي عملیاتو په اړه تازه حال راکو. رابه شو فاریاب او قیصار ته. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران تور پورې کوي چې د دې ولسوالۍ چارواکو پورې اړوندو غیر مسؤوله وسلوالو کسانو کورونه چور کړي او په ښځو یې جنسي تیری کړی دی. ارباب سرور چې یو شمېر نور قومي مشران هم ورسره مل و د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل له دوی سره د خپلې ادعا په اړه کره اسناد هم موجود دي. خو د قیصار سرپرست ولسوال دا اداره دوي او وایي چې دا د طالبانو د سیدي او خلک د حکومت پر وړاندې تحریکوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په دغه راپور کې.
د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران چې د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته راغلي وو وایي چې غیر مسؤولو وسلوالو په کورونو یرغل کړی، مالونه یې لوټ کړي، کورونو ته یې اور اچولی او حتی په ښځو یې جنسي تیری کړي دي. د یادو قومي مشرانو په استازیتوب ارباب سرور د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال د قیصار سرپرست ولسوال رحمت الله او د دې ولسوالۍ په سرپرست امنیه قمندان نظام پورې اړوند دي.
متاسفانه چې خودسری ملیشه دوه غټ قمندانان زموږ کورو ته غیر ټکه چې نه د طالب جنګ هم نه و زموږ کورو ته ور واچول شو، ځایونه مو وسپه اته چې تیری وسو پر سیاسرو غریبو مظلوم ولس باندې چا مخ ونیوه یرات ته تله، چا مخ ونیوه بل ولایت ته، چا و چولو ته، چا و دشتو ته، چې خپل ځان د دغه ظالمانو د دمه څخه خپل ځانونه خوندي وساتي.
ښاغلي سرور د ملي وحدت حکومت له مشرانو وغوښتل چې باید تیری کوونکو ته له قانون سره سمه سخته سزا ورکړي. د قیصار ولسوالۍ قومي مشرانو یو شمېر عکسونه او ویډیوګانې هم د اسنادو په توګه چې د کورونو سوځول پکې ښودل کېږي له رسنیو سره شریک کړل. په دې وروستیو څو میاشتو کې د فاریاب ولایت په ځینو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې کړې چې ځینې سیمې هم لاندې کړې دي. له همدې امله د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره فاریاب ته تللی و. د قیصار اوسیدونکو ویل چې سیمویزو وسلوالو کوم چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو په ضد په جګړه کې ښکیل دي، دوی نه پرېږدي چې خپل شکایتونه د جګړې په سیمه کې تر حکومتي چارواکو ورسوي. بلخوا د قیصر سرپرست ولسوال د قومي مشرانو تورونه ردوي او وایي چې دا د طالبانو د سیسی دي چې خلک د حکومت پر وړاندې تحریکوي. سرپرست ولسوال رحمت الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې له زیانمنو کورنیو وغوښتل چې خپل اسناد له دوی سره شریک کړي. دی وایي موږ یوازې د طالبانو ضد یو، امکان نه لري چې موږ له طالبانو سره جوړ واوسو. له همدې امله له موږ بد وړي، نه وسله وال کسان لرو چې جګړه پرې وکړو، نه عسکر لرو چې د خلکو په کورونو کې واچوو چې خدای مکړه تیری وکړي. په بشپړ ډول دا خبرې درستې نه دي، ټولې غلطې دي، دوی دروغ وایي. د قیامت په ورځ دی د دوی لاسونه وي او زموږ د غاړې وي. په ورته وخت کې په قیصر ولسوالۍ کې د شوو اداو د پلټنې په هدف یو حکومتي پلاوی سیمې ته رسېدلی او دا مهال په څېړنو بوخت دی. دا په داسې حال کې ده چې وخت نا وخت د افغانستان په شمال کې خلک له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه شکایتونه کوي او وایي چې دغه ډلې له خلکو سره زور زیاتی کوي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د پیاوړي کړي څو په سیمه کې د خپل سرو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو چې د خلکو د ځورونې لامل ګرځي مخه ونیسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو د خبرونو د لیدلو لپاره facebook.com/azadiradiopakhto فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. تازه خبرونه هم دغه فیسبوک پاڼې باندې تاسو ته لویږي. د افغانستان د کلیو د په بخښنې سره اول بره شو د ملي امنیت د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس څرګندونه ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس چې دا مهال په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره کتلي او په یو شمېر دوه اړخیزو او سیمه ییزو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې میرمن رایس او نواز شریف د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلي شریف د ملي امنیت سلاکار ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې غوښتونکی دی او په دې لړ کې به خپلې مرستې جاري وساتي. په دې اړه تفصیل د ذبیح الله شفق په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف سره کتلي. په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو د افغانستان په وضعیت او له هند سره په رامنځته شوي کړکېچ ورسره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره د شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته راغلې ده. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دفتره د یکشنبې په ورځ خبر شوی بیان رسنیو ته ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار د نواز شریف سره د لیدنې پر مهال په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د اسلام آباد او دلی او اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو هم خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې نواز شریف له رایس سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم غږېدلی او ټینګار یې کړی چې پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات غوښتونکی دی او دې هدف ته د رسېدو لپاره به خپلې مرستې جاري وساتي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله د ډزو پېښې ډېرې شوي چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته ولسي وګړي وژل شوي دي. په عین حال کې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ هم خپل منځي اړیکې چې د پخوا په پرتله ښې شوي وي تر هغې وروسته ترینګلې شوي چې په کابل کې تر وروستي بریدونه ډېر شوي او افغان چارواکو پاکستان د طالبانو پر ملاتړ تورن کړی دی. ښاغلي شریف د سیمې د امنیت او سولې لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ پر پیاوړو دوه اړخیزو اړیکو ټینګار کړی او همداراز د ملي امنیت سلاکار په دې وروستیو کې له هند سره پر پوله له رامنځته شوي وضعیت هم خبره کړې ده. د صدر اعظم شریف له دفتره خپور شوی بیان همداراز وایي چې میرمن رایس په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي او له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په لړ کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. تاکل شوي ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار به نن د پاکستان د پوځ لوی درستیز او ځینې نورو چارواکو سره هم وګوري او په دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو باور سره خبرې وکړي. د یادونې وړ ده چې سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد ته د امریکا د ملي امنیت سلاکار سفر مهم ارزوي او وایي چې ښایي نوموړی به د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د ځنډېدلو لړۍ او همداراز په ځینې نورو سیمه ییزو مسایلو غږېږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
خوس وخت ازادي راډیو ته غوږیست چې په ټول افغانستان کې په 2 منځنۍ څپه باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو د اوریدلو لپاره ازادي راډیو چکای اورک هم یو ښه آدرس ده. اوس په هم راشو د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د وزیر څرګندونه ته. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت په 14 ولایتونو کې د 2 پروژو د تړونونه د کلیوالي پراختیایي شوراګانو سره د یکشنبې په ورځ په کابل کې لاسلیک کړل. د کلید برغانی پرختیا وزیر ویل د پروژې په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د خلکو فعالیتونو ته اسانتیاوي برابرې کړي. کابل ته د راغلیو څوارلس ولایتونو د کلیوالي شوراګانو مسؤلینو د دې پروژو هرکلی وکړ، خو ویل چې د خلکو ستونزې لیدې هم زیاتې دي او هیله ده چې حکومت په دې برخه کې لا پاملرنه وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې دا پروژې د خلکو د غوښتنو او اړتیاو له مخې پلان شوي او له درې میاشتو څخه نیولې تر یوه کاله پورې به د هیواد په څوارلسو ولایتونو کې پلی شي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د یکشنبې په ورځ د کلیوالي پراختیایي شوراګانو له مسؤلینو سره د یادو پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل، په دې پروژو کې استنادي دیوالونه، د اوبو کانالونه، د ځمکو د خړوبولو لپاره سربندونه، سړکونه، ښوونځي او ټولنیز مرکزونه شامل دي. ښاغلی دورانی خلکو ته د دې پروژو د ګټو په هکله وویل:
نننۍ ناسته زموږ اتیا پروژې په ارزښت 206.2 میلیون افغانۍ باندې امضا کیږي. د دې پروژو په تطبیق سره به 1,95,509 نفر مستقیما ترېنه ګټه واخلي او 1,06,950 کاري ورځې به ایجاد سي.
د دې پروژو لګښت د کلو د بیا رغونې او پراختیا د وزارت او آسیایي بانک لخوا ورکول کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې سربیره پر دې پروژو له تیرو اوو میاشتو راهیسې د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د څه باندې 215 میلیونه ډالرو په ارزښت څه کم 8,500 مختلفې پروژې بشپړې شوي او څه باندې 2 میلیونو بزګرو ته یې ګټې رسولې دي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې ولایتونو او لرې پرتو سیمو ته د پراختیایي پروژو ګڼ پلانونه ترتیب کړي او په راتلونکي کې به هغه هم پلي کړي. د کلیوالي پراختیایي شوراګانو مسؤلینو پر دغو پروژو خوښي وښوده او ویې ویل چې د هیواد لرې پرتې سیمې له تیرو کابو څلوېښتو کلونو راهیسې ناامنیو ځپلي او په هره برخه کې د بیا رغونې او پراختیایي پروژو ته ضرورت لري. دوی هیله وکړه چې دولت د نورې دا ډول پروژې هم په خپلو پروګرامونو کې شامل کړي. د کونړ د ولایت استازي مجاهد وویل:
ضرورتونه شته او په دې نه وران موږ بیا په دې نه حل کیږي، خو بیا هم یو څه اندازه پرې کمېدی شي. د حکومت نه خواهش دی چې نور هم زیاتې کړي، په هر بخش کې زیاتې کړي، په بابیارۍ کې زیاتې کړي، زراعت کې زیاتې کړي، په ټولو بخشونو کې دا خواهش دی چې دا زیات شي.
همدارنګه د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ استازي محمد عالم وویل:
نور ضرورتونه هم ورته لرو چې موږ ته تغیالې پخې سي. سړک له خوانه ډېر خراب وي، وګوره سړک هم وران ده، سړک هم پتنګ ده. داسې نور هم زیاتې سي، موږ پرې خوښ یو، موږ پرې خوشحاله یو صاحب، چې موږ اوس مثال مال وباسو، رومۍ وکړو، وکړو پیاز وکړو، مثال ګلپۍ وکړو، موږ نه په هغه کې لرې سړي خونې نه لرو، جای نه لرو، انډول موږ دغه لپاره راغلو. باید چې کوشش دولت موږ سره وکړي، موږ سره مرسته وکړي.
پخوا تر دې هم په ګڼو ولایتونو کې د بیا رغونې او پراختیا ورته پروژې بشپړې شوې، خو خلکو یې د کار له کیفیته شکایتونه کړي دي. خلک غواړي چې حکومت د دې پروژو د کار او موادو کیفیت وساري. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د دې پروژو چارې به په جدي توګه وساري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسلوالو د بلوچستان په ګوادر کې پر هوایی ډګر برید کړی دی. په دغه حمله کې یو انجینیر وژل شوی، یو ټپي دی او یو بل انجینیر د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندی نیول شوی او له ځانه سره یې بیولی دی. د حملې په نتیجه کې د هوایي ډګر راډار سیستم په بشپړه توګه زیانمن شوی دی. پولیس وایي وسلوال په موټرسایکل سپاره او تر حملې وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. نور تفصیل له کوټې څخه د برکوال میاخیل په رپورټ کې سره اورو.
د بلوچستان د ساحلي ښار گوادر په جونی سیمه کې موجود هوایی ډګر ته د یک شنبې په سهار سپیدو مهال وسلوال ورغلي او د ډزو په وسیله یې برید ورباندې کړی دی. د جونی سیمې لیویس پولیس وایي د وسلوالو شمیر د لسو په شاوخوا کې و چې وایي په موټرسایکلونو سپاره راغلي، هوایی ډګر ته ورننوتي او ډزې یې پیل کړي دي او د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. لیویس پولیس وایي د وسلوالو په ډزو په هوایی ډګر کې موجود د هوایی چلن یو انجینیر خلیلالله وژل سوی، یو بل انجینیر ټپي سوی او د برښنا یو انجینیر محمود الله وسلوالو له ځانه سره ژوندی بیولی چې وایي تر اوسه لا هم برخلیک معلوم نه دی. لجیونی سیمه د ترلاسه سیو معلوماتو لمخې د هوایي ډګر شاوخوا امنیتي سرتیری نه و او امنیت ټینګ نه و، ځکه وسلوالو له موقع څخه په استفادې سره د سهار د څلورو بجو په شاوخوا کې پر هوایي ډګر برید وکړ. د پاکستان د هوایي چلن اداره وایي د وسلوالو د برید په نتیجه کې د هوایي ډګر د راډار سیسټم ته زیان رسېدلی او په بشپړه توګه له کاره لوېدلی دی. خو ورسره زیاتوي چې له دې هوایي ډګر له ډېرو کلونو راهیسې کار نه دی اخیستل سوی، یوازې د نړیوالو پروازونو د څارنې کار ترې اخیستل کېده او د هوایي ډګر ارتباطي نظام ته پر زیان رسېدو برسېره د پروازونو مهالویش اغېزمن سوی نه دی. د دې برید مسؤلیت د یک شنبې تر غرمې پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د ایران پولې ته نږدې په جونی، پسنی، اواران او تربت سیمو کې خپلواکي غوښتونکي بلوڅ وسلوال زیات فعال دي. د یادونې وړ ده چې په تېر 2014 میلادي کال کې هم وسلوالو ګوادر ته نږدې په پسنی سیمه کې د یوه راډار پر ودانۍ برید کړی و چې یو پولیس یې وژلی او یو بل یې ټپي کړی و. تر دې پخوا هم په پسنی او شاوخوا سیمو کې پر حکومتي تاسیساتو وسلوال بریدونه سوي چې مسؤلیت یې اکثر خپلواکي غوښتونکي بلوڅو پر غاړه اخیستی دی.
و موریدل چې د بلوچستان په ګوادر کې پر هوایي ډګر برید شوی چې یو انجینیر پکې وژل شوی او یو بل هم ټپي دی. په همدې سره رسیږو د دغې خبرې خپرونې وروستیو شیبو ته. د دې له لنډو خبرونو وروسته چې سید کمال شعریف در اوروي د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
د جرمنی د بهرنی چار وزیر فرانک والټر شتاینمر کابل ته رسیدلی او له افغان سیال سره یې په یوه ګډه خبرې غونډه کې د افغانستان او جرمنی د اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د کندهار والی په افغانستان کې د چین له سفیر څخه وغوښتل چې په کندهار کې خپل کنسلګری پرانیزي. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ یو شمیر قومي مشران ادعا کوي چې یو شمیر غیر مسؤوله وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې پر یو شمیر ښځو جنسي تیاری کړی او د خلکو مالونه یې وړي دي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د ولایت په نجراب ولسوالۍ کې پر یوې 13 کلنې نجلۍ د جنسي تیري په تور یو تن نیولی دی. د الجزیرې ټلویزیون خبریال پیټر ګریس د مصر له ولسمشر عبدالفتح السیسی غوښتي چې د او د دوه نورو همکارانو ته عفو وکړي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي وایي ځواکونه په خپل هیواد کې له شیعه حوثیانو سره د دې لپاره جنګیږي چې د ایران د پراختیا غوښتنې مخه ونیسي. او جرمنی، فرانسې او بریتانیا له اروپایي ټولنې غوښتي چې د کډوالو د پراخېدونکي بحران د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د کلو پراختیا وزارت غواړي د هیواد په 14 ولایتونو کې د 250 میلیون افغانیو په ارزښت اتیا پروژې فعال کړي. د کلو پراختیا وزارت د اړیکو مشر داود نعیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژو په پلي کولو سره به په ولایتونو کې ډیری وزګار کسان په کار بوخت سي. ښاغلی نعیمی وایي دغه پروژې په بلخ، بدخشان، سمنګان، پنجشیر، دایکندي، بامیانو، غور، لغمان، کونړ او میدان وردګو ولایتونو کې پلي کیږي. دی وایي دا راز پروژې په هیواد کې د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ګټورې ثابتې سوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې له ترکمنستان سره د غالیو د صنعت د ودې لپاره یو تړون لاسلیک کړی دی. د دغه وزارت ویان مسافر په قندي ازادي راډیو ته وویل د دغه تړون له مخې به دواړه هیوادونه د غالیو د سوداګرۍ، بازار موندنې، د غالیو د ډیزاین او په نورو هیوادونو کې د افغاني غالیو د پیژندنې په برخه کې کار وکړي.
موږ په 5 مختلفو برخو کې د ترکمنستان حکومت سره تفاهم نامې لاسلیک کړي. یو له دغو تفاهم نامو څخه دا ده چې د غالیو د صنعت ملاتړ او د نندارتونو په جوړولو کې ډېرې همکاري وکړو تر څو دغه صنعت هم په افغانستان او هم په ترکمنستان کې وده وکړي.
ښاغلی خوقندي وایي دا د هغو 5 تړونونو له جملې څخه دی چې حکومت له ترکمنستان سره افغانستان ته دغه هیواد ولسمشر سفر پر محل لاسلیک کړ. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه غواړي چې دغه ولایت د صنعتي پارکونو د برښنا د اړتیا پر کولو لپاره دی د سولر برښنا فعال سي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل له هغې مودې راهیسې چې دولتي اړوندو چارواکو په کندهار کې د سولر شبکې د فعالولو ژمنه کړې، څلور میاشتې تیریږي خو له دغه شبکې تهداب تر اوسه نه دی ښودل سوی.
تاسفانه موږ هم د دغه حالت څخه ژاړو چې څلور میاشتې پر وخت تیرې سولې تر اوسه بیډنګ نه دی سوی. تر اوسه یو چاته په قرارداد نه دی ورکول سوی. دا چې بیا په قرارداد ورکول کېږي بیا هغه کار پورې کړي څو میاشتې به نورې کېږي. شپږ میاشتې خپله دا پروژه وخت غواړي چې د فعال
ښاغلی مشکانی وایي په کندهار کې د صنعتي پارکونو فابریکې د ورځې 8 ساعته تولید لري خو اوس مهال د برېښنا د نشتوالي له امله د اوسپنې د ویلې کولو درې فابریکې په ټپه ولاړې دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر وایي د یو شمېر فابریکو خاوندانو د ماشینونو په فعالولو سره فابریکې جوړ کړي، خو د برېښنا د نشتوالي له امله یې کارونه نه دي پیل کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 46 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو پونډ 98 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 90 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ 10 پوله، او زر ایرانی تومان 390 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل، البته یک مشکل صحی، مشکل روانی و اضطراب بحث میکنیم که اکثر مردم در افغانستان از این مشکل رنج میبرن. بله دوستان عزیز، در این برنامه پوهنمل وحید الله وحید، استاد روانشناسی پوهنتون کابل، مهمان ما هستن و در مورد امی مشکل صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوالی دارین در این مورد، میتونید با شماره های 0782-755-0799-2354 در تماس شده و سوالاتتان از دکتر صاحب پرسان کنین. خب دکتر صاحب، استاد وحید البته به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد استراب معلومات بتین برشنانده عزیز.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، نخست سلام ادب احترام حضور شنانده عزیز و بگرامی. استراب کلمه عربی در دری دلهره میگه، در پشتو اندیکنه، در انگلیسی انگزیتی. استراب اگر به تعریفی که به پشتو برشان میگه، استراب یو اروایی اختلال دی چی در انسان به شخصیت که تغییرات روالی او دیو ناروغی به شکل کاره کیجی. یا به استراب یک اختلال مبهم است که با یک یا چند حس امراض ای در خود علائم می داشته باشم. فردی که مضطرب می باشه، سردرد می باشه، گردن درد می باشه، خارش بازو، خارش می داشته باشه، تکالیف معده می داشته باشه. در ضمن ازی با عرض معذرت به دوستای گرامی، اسهالات می داشته باشه، تکرار ادرار می داشته باشه، گیج است، گنگس است، بی‌حال است و این علائم خود دارا می باشه.
تشکر دکتر صاحب. البته مشکل روانی یا می استراب چگونه از افراد به میان میه؟
در اینجا فرشته عزیز و گرامی، عوامل دارم. عوامل زیاد است. میشه عامل خانوادگی باشه، پرخاشگیری های خانوادگی ها باشه، ضعف اقتصادی باشه، انگیزه های ناخودآگاه باشه و کار اجباری بالای اطفال باشه، ازدواجی که در مراحل زودرس در دوره نوجوانی باشه. عوامل زیاد داره. در مجموعه عوامل ما برجسته بیان میکنیم، ولی برجسته بودنش تولید میکنه دیگه موضوعات. ما میگیم پرخاشگری خانوادگی، این خیلی یک موضوع بحث بسیار کلان است که پرخاشگری ناشی از مسئله اقتصادی است، مسئله فرهنگی است، مسئله ضعف تعلیم تربیت است. یعنی ما یک جمله رو به شما به خدمتان فرشته عزیز و گرامی و قابل قدر بیان میکنیم: یگانه راه نجات از فقر و بدبختی و بیچارگی راه تعلیم تربیت است، تربیت زندگی است. پس اینجا دوستای ما که از تعلیم تربیت خوب برخوردار نباشن، در خانه پرخاشگری صورت میگیره، این تاثیر میگذاره. یک عامل، عوامل اقتصادی خوب طبعا که بگوییم یا نگوییم ولی تاثیرگذار است. ضعف اقتصادی طبعا مشکلات فشار میاره، این هم تاثیر. دیگه مسائل انگیزه های ناخودآگاه را بیان کردیم. این انگیزه های ناخودآگاه میشه که بعضی چیز در انسان در سلوک طبیعیش یک حالت صورت بگیره، یک وضعیت باشه، به سلوکش به عنف، به زور یک عمل صورت بگیره، این هم باعث عامل اضطراب شده میتونه. و در ضمن از این ادویجات خود سرانه گرفتن، پوماد استعمال کردن به خود سرانه، حتی تابلتی که بدون مشوره دکتر صاحبای بزرگوار استفاده میشه، او اثرات منفی خود داره. ای عامل شده میتونه. دیگه اگر ما به کتگوری به جوانا و نوجوانا در مکاتب در پانتونا مسینه بیان کنیم که در روزای امتحان خیلی به مشکلات میباشن، ای هم عامل استراب شده میتونه که تمام سمستر یا تمام دوره چهار نیمه در مکاتب آنقدر مسئولیت احساس نمیکنن وقتی که روز امتحان میرسه فشار سرشان میه، بله، وقتی که فشار آمد این هم عامل شده میتونه، عوامل زیاد است و اگر ایجاب کنه برنامه.
زنده باشین دکتر صد، بیشتر امی مشکل بله. البته استاد بله. بیشتر ای امی مشکل روانی یا استراب نزد خانم ها دیده میشه آقایان؟
ببینین خیلی باریکی داره این موضوعات، شما خب بهتر موفق هستین، هر لحظه با این تک کلام میگم که فرشته گرامی و قابل قدر. ببینیم هر دوره که وقتی ما میگیم در دوره طفلی وقتی که پدر و مادر خود یک طفل از دست میده طبعا استرابش در او دوره است. پس در مرد و زن که وقتی تفاوت ها می باشه طبعا تفاوت داره مرد و زن،
یعنی به زن ها بیشتر باید باشه.
ببینین فرق میکنه عواملش میشه بیشتر که ما عوامل بیان کرد.
بفرمایید دکتر سر.
بله، وقتی که خواهر گرامی این موضوع رو بیان میکنیم که مردها و زنها یا زنان و مردان با هم تفاوت
نظر و شرایط فرق میکنه که چقدر تحت تاثیر بله. شرایط
قرار میگیرن، نظر به جامعه، نظر به اون محیطی که قرار دارن. بله، این باز ثابت گفته نمیشه که بله تنها زنها مردان نه، همه در بر میگیره، ولی اینجا فقط اطفال دورهش قرار میتیم که اطفال در دوره خردیک وقتی از محبت محروم میمانن
و اونها هم عقده بار.
بله، عقده بار میان.
بسیار تشکر استاد محترم. یک شنونده ما به نام هدایت الله
زاهدی.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید. بله، رادیو آزادی هم، صدای رادیوی تن شما کم کنین. بله مشنون بفرمایید. بله بله مشنون بفرمایید. صدای شما رو ما داریم، بفرمایید مشکل تنو بگوین.
تکلیف روانی به سلام باشه ما جناب دکتر سر ما میرم که یک تکلیف روانی دارم من بسیار همه که ترس احساس میکنم ترس تقریبا حتی از وقتی میشه که از نینانه که من میخورم میتونه که درمیان برای من حفظ نکنه تقریبا یک دو سه سال پیشتر یک دوا خورده بودم سر میده من کار که از دکتر میگر از ما را گفت که تو تکلیف عصبی داری دوای اصباب و گویی زیاد دارم حالا حتی که یک سلفا نه بغل یک تصویر برای ما پیش میشه از سر تا پیشنی را تر سر به مراجعه را میدونم بخاطر ازی بگیم دوای نده که باز نامده نشه بینیم.
شما چند سال هستین؟
بله
چند سال هستین؟
کارت ما خلاص است
فقط سن سال چند ساله؟
36
سال. تشکر، خدا حافظ. قطع کنین ما گرفتیم مطلب.
بفرمایید.
ببینیم با اجازه خواهر گرامی وقتی که دکتر عزیز برادر گرامی با این بحث بیان میکنی و این بحث میگی درست است که یکی از علامه های استراب عصبانی بودن است و این عصبانی بودن در ضمن خود بعض به اشتیایی گلو گرفتگی در هم شامل علائم استراب میسازم. با دکتر صاحب وقت که مراجعه کردین دوایشان منظم گرفتین سایکوسوماتیک دیزیز مریضی های روانی اکثرش منشیش روانی است در جسم تبارز پیدا میکنه و از شکل مریضی تبدیل میشه. شما اول دواها را گرفتین ولی کوشش کنید که بابا شما اول از جنبه عقیدتی بر شما هدایت بتم. وقتی که توکل به خداوند کردین و یک امام بگیرین در بعضی کتاب های که ذکر شده میگه امام گرفتن طولانی کوشش شود که امام طولانی گرفته شود استراب کاهش میده و دیگه شما کوشش به این داشته باشین که تنوع داشته باشین
در
زندگیتون. خیلی پس این بیان اگر دیگه هم وضاحت داده شوه در غذا تنوع داشته باشین، در لباس تنوع داشته باشین، تفریح بر خود بتین، کوشش کنین که سلوکتون در اجتماع طوری خوشتب و خوشایند تبارز بتین. این بسیار تاثیر میکنه و وقتی که ما بیان میکنیم که توکل به خداوند و در زندگی تنوع داشته باشین و بله و این موضوعات هم که بیان میکنیم طبعا در شما تغییر میاد، تغییر مثبت رو نما میشم و در ضمن ازی مایات استفاده کردن درست است و در ضمن ازی بعضی چیزها رو شما زیاد اساسیت نشان ندین در مقابل که جزی موضوعات شما برتون بگویه و خود کم احساس حقارت کنین. خود بر یک شخصیت ببینین، ما همین موقعی بر شما به همه دوستای شنوندای که از تلویزیون رادیوی محترم آزادی که افتخار هم افغانستان است ما بیان میکنیم، هر بیننده با که وقتی میشنوه که ما میگیم دارای شخصیت بودین، منظور ما شخصیت شما ویژگی دارین، توانایی دارین، انگیزه دارین، خوی دارین، خصلت دارین، قیافه، اخلاق، تمام در بیننده رفتار شماست و شما یک شخصیت عالی هستین، قابل تشویش نیست.
جهان سپاس. استاد محترم برادر ما محمد ظریف از لشکرگاه روی خط هستن. سلام علیکم.
السلام علیکم.
خوب هستین؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
و علیکم السلام خیر عزیز تاسو ته ډاکټر صاحب ټول اوریدم که سلامونه وړاندې کوم. محمد ظریف ویریته مل لشکرګاه ته ټلیفون پکې شې.
بسیار زیات خوش آمدین محمد ظریف خان، بفرمایید مشکل څه نه بوین.
ډاکټر صاحب تاسو ما دا پوښتنه ده چې د شیرونو سیستم او وایم ز په ډیر دغه کې سم تاثیر لاندې راځم تر باندې راځي و تاسو رچې ویلم په ټلیفون کې تقریبا په ما باندې اثر راځي او چې بیا راځونی دا خلکو سره ښه بیا غمه ژغې دایسم او چې یو شی رسی ته ما ولاړی شي مشاعره کې ګډون کوم نو بیا زړی تر تاثیر لاندې راځم. دغه
سمه ده پوښ مطلب مې واخسته، خوشاله اوسې، خدای دې ملشه.
بفرمایئ نه
تاسو. بله ګرانه وروره، دا موضوعات وقتی چې په محفلو کې ته لیکچر ورکوي یا خبرې کوي د خپل یو تکرار په کار لري، ریپیټ په کار لري، تکرار په کار لري. هر څومره چې مشق او تمرین وشي دلته یو خورده فرشته څومره موفقه ده. څنګه موفقه ده؟ موفقیت دا دی چې تکرار دی، هر لحظه تجربه ده، اکسپریمنټال ده، تجربتي وضعیت لري. هر څومره چې تجربه په ژوند کې پیدا شي دومره تکرار وشي اشتباهات متوجه کیږي، موفقیت نصیبی. په زمین دیدی که کوشش دا وکړي چې تاسو په بعض محفلو کې د استراب نامه مخنیوي کوي او تاسو ډیر په جرأت سره موضوعات بیان کوي، تاسو موضوع ښه مکمل مطالعه کوي، ځان په پوي کوي، ډیره مطالعه ولرې، مطالعه ولرې. هر څومره چې مطالعه ولرې دومره هغه یو که تاسو وخت تیر شو چې تاسو مخکې کوي چې تاسو متعلم محصل یاست یا تحصیل کرده یاست، تاسو خاصیت فردی ولرئ. یعنی فوردی معنی ده چې دیگ تاسو خپل یو موضوع خپل دیزاین کوي، فورد تو یعنی خپل تاسو یو موضوع تعریف کوي، فورد تری تاسو خپل یو موضوع طرح کوي، او فورد دی فور یعنی دیفینیشن تاسو خپل یو موضوع تعریف کوي، تاسو خپل تمثیل بیان کوي. ا تمثیل چې بیان کړو تاسو کولای شئ چې په جرأت سره بیا په تکرار په هر محفل حتی د ډېر الودوت به وړاندې تاسو په جرأت باندې خبرې وکړئ. فقط تکرار، هر څومره چې تکرار از د فرشته خور په اجازه باندې یو مثال بیان کړم.
فرمایئ.
وای یو زده کوونکی یا محصل یا هر څوک وای از امتحان میترسه چی باید بکنم؟ وای امتحان بته، میگه باز امتحان بته، باز امتحان بته، آنقدر امتحان بته که برش عادی مونشه بازی چه از امتحان را میترسه. شما کوشش کنین که تکرار داشته باشین. من نه، خوشحال هستم.
جهان سپاس. استاد محترم بازم یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم اینا چی مشکل دارن و گفتنیشان چی است. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. اول خوب هستی جان جوره؟
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟
آشه خدا چطور آخوندزاده هستم؟ سلام خدا به شما، به نیمان و برنامه شما تقدیم میذارم.
آخوندزاده صاحب بله، آخوندزاده صاحب شناختم تان، شنونده همیشگی ما هستین، بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
از ما مشکل مرسیه از دکتر صاحب که ما خود مفتی یکی و دوشو خواب ندارم، خیلی دلتنگ هستم، خیلی بیست مجلس چیزم خوش من نمیه و دیستو ترس چیز ندارم که ترس یا شو تاریکی بترسم یا جنیات بترسم، اصلا ترس بخکل به وجود من نیه. ولی امی هست که خیلی دلتنگ است، مجلس خوش من نمی، همه تو خوش هستن که همیشه همه تو گوشه دشین بود.
آخوانده صاحب محترم، فرق ترس و استراب از شما را یک سوال کوچک میکنم. آخوانده صاحب گرامی، ترس میتونی واضح بیان کنی که از چه عامل میترسی؟
دکتر صاحب ترس گفتم نظرم که من یا از جنگ بترسم یا از تاریکی بترسم یا از آدم بترسم.
خب بخوابیتان من بیان میکنم که شما هیچ خواب نداره، نبتر بیانتان است.
خواب ندارم، دلتنگ هستم، از مجلس خوشی من نمیه که مثلا اینا دی اگه شما باشه یک جه باشه سلام کنه که بیا مجلس هم مجلس
تشکر نکنم. تشکر، موفق باشیم، خداحافظ. مطلب گرفتم، خداحافظ شما. ببینین آخوانده صاحب گرامی، فکر میکنم که از زیرات بودن.
بله.
آخوانده صاحب، شما خودتان فرد مذهبی و قابل قدر هستین. اینو تو مسائل ذکر الله، تطمئن قلوب ذکر الله، همیشه ذکر الله قلبا را آرامش میده، تنگی را از بین میبره. برین وقتی که امام گرفتین دو رکعت نفل بخونین، تلاوت کنین، راحت میشین. این تجربه که از زیاد دواها و از زیاد ادویجات و از زیاد میوه و از زیاد همه چیزا بهترین چیز است. و این تجربه است به اثبات رسانده که فردی که هر مشکل داشته باشه وقتی که حمام بگیره، حمام طولانی پیشتر ذکر کردن کلمه طولانی را گرفتم، هر قدر بدن پاک باشه و توکل به خداوند و دو رکعت نفل بس ایمان. و بعدن کوشش کنید اگر شما زیاد چاق هستین این مسائل ها باز تبابت رجوع میکنه که دیده شود رگای قلبتان از چربی زیاد استفاده نکنین و اگر دیده شود که زیاد مثلا در صحتتان یا کم مشکلات هست عصبانی هستین ای عوامل کمی جستجو میشه، ولی بهترین چیزش ایست که شما ذکر الله جل جلاله را کردین، خوابتان هم شیرین میره و خوابم پیدا میکنین و مطالعه داشته باشین. آخوند صاحب گرامی که مطالعه کردین، مطالعه بعضی اوقات به شکل دراماتیک بیان میشه که کس را خواب نمیره میگه مطالعه کنه، مطالعه خودش خواب به وجود میاره.
بله خواب میباشه. سلامت باشین استاد محترم، بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
تشکر زنده باشید. دکتر صاحب ما و دکتر صاحب دلائن هستین؟
بله بله دلائن هستین، بفرمایید.
تشکر هم سیده محترم.
استاد در خدمت هستم.
بفرمایید برادر. اسمتان از کجا به تماس شدین؟ مشکلتان رو بگوین.
عجی عجیمی هستم از ولایت هلمند، امرای شما بتم.
بله بله صدای شما رو ما داریم، بفرمایید مشکلتان رو بگوین.
تشکر زنده باشین. دکتر صاحب محترم سوال ما ای است که تمام وقت ایتو دلگیر هستم، به ایچی دلم خوش نمیشه، میخوایم که جات استراحت کنم، خوابم ببره، بسیار خواب کنم از طرف شو خویش خواب. بله
چقدر وقت شده این مشکل دارین شما؟
این مشکل ما جات هستم تیره از 5 سال و 6 سال و سال میشه.
چند ساله هستین؟
ما خود ما 32 ساله هستم.
شما کدام سال ندارین؟
گوره دایوا موضوع لگ روخانه را تواهی تاسو چو کلن زنو کودا؟
ما زن دو کلن
چو؟
دو سال ویخ
که امیشه دو وضعیت در تاوی که کلا کلاوی
امیشه دکتر صاحب امیشه می داغ وضعیتی دشپی چمدان خوب نرات رازی
خواه
کم وقتی غالم چی وزیفه خواهت الله دیر میزان درون چی
در ملد خوالی دوا دی اخستی دا؟
دوا داغ لبرکس نیو اصاب لپار استفاده کوم، نور نه ایت کم دول دوا می استفاده
میگه داموغ داکتر سرا یورپ تماس کشا چه اغا لبرکس در تا دوام ور که اغا دوز مشخص لری یه قصه به تماس که وسا دوا دی منظمه نیسا انشالله قابل تشویش داده.
بسیار زیاد تشکر. بازم فکر میکنم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم برادر.
سلام علیکم.
سلام خدمت شما هم. یکم بلندتر صحبت کنین، خود معرفی کنین، بعد از مشکلتان رو بگوین.
صدای ما درست میاد؟
صدایتان بسیار درست واضح میاد، الان بفرمایین بگوین.
شکر. ما دکتر صاحب نقش مسائل کردن دکتر صاحب محترم ما مسائل من داد و بسال میشه که من دیکشن دارم که دست داد دیگه دکتر صاحب دیکشن دارم که آن استاد میگه فنگوش دوست ما ما استاد دوست ما نه مثلا بر پنی ما باشیم پنی ما دوست آن استاد خوش دارم که در مثلا بسیار مسائل را دکتر صاحب میگم که اگر بسیار کدام مسائل کنم بیاد اینترنت کار کنم مثلا بسیار خوش حسنا نشیم مثلا سنه سنه کنم سنه ها با خوش دارم دکتر صاحب که دیگر دکتر صاحب من مشکل دارم که اصلا حوصله ندارم بسیار که من حوصله هستم من و من دیگر سنم که برداشت بکنم.
تشکر. ما یک سلسله هدایت بر شما میدم. شما
شما گوش کنید، من پیش دکتر رفتم بر ما چند تا تابلت در مدل دکت این تابلت بنان رایز است که در مو چیزش کلو بسی میلی گرام است که سر از سب سگ بنا بخور و هم تابلت دیگه بنان موتیوال است که در سر از سگ بنا بخور دکت بنان دیگه اندرال است که هران گفتی بود یک دانه مستحس کن ما مستحس کنیم وقت دو بار سی باری دوار ما یک سال میشه کنیستم اما مثلا نکن که بر ما خواهده داشته باشد باشد ما یک چیز بر ما خواهده داشته که ما سر از خواب نداشتیم خواب مرا خوب کردین خواب مفرست دیگه
برادری گرامی، برادری گرامی، ما همی شما خود تحصیل کرده تعلیم یافته هستید، ما کوشش میکنم که جنبه ایجوکیشنال سایکولوژی رو بر شما بیان کنم و جنبه تربیتی باشه. ببینین شما چند نقطه را یادآوری کردین. اول در اجتماع شما نمیخواین که زندگی را پیش برین. یکی از نیازهای روانی انسان نیاز به جمعیت است.
اینا گفتن که 12 سال هم هست که افسردگی را دارن.
بله. پس وقتی که افسردگی را ما برمی کنیم، فرشته عزیز، این نقطه را بسیار به احتیاط بیان میکنه روانشناسا. مهر افسردگی را باید کسی گفتن خیلی با احتیاط بیان میشه. استرس از من دارم، احمدم دارم، محمودم دارم، او قدر قابل تشویش نیست. استراب هم حالت داره که متوسط و خفیف داره و شدیدش قابل چیه تداوی است. اما افسردگی وقتی که میگیم دپریشن میگیم، در اینجا موضوع مریضی را انداخت، دیگه بحث ما انداخت. پس ما بر شما برادر گرامی دوایتون منظم با دکتر صایبا منظم، ما جنبه ایجوکیشنال که بر شما سایکولوژی یا روانشناسی تربیتی رو بیان میکنم، همین نقطه را براتون بیان میکنم. ببینین اول کوشش کنین که در اجتماع زندگی داشته باشین و یک فرمول ساده رو براتون میتونم، به خاطر صحتمندیتون رفتار خوب داشته باشین. ما اکثر وقت در فاکولته ها که درس میتیم میگیم برشان، میگیم که اگر میخواین که صحتمند باشین رفتار خوب داشته باشین. و یکی از نیازهای روانی انسان احتیاج به جمعیت است. در جمعیت یک سری معیارها به کار است. رعایت مصالح، خیرخواهی، احترام متقابل. انسان که در اجتماع زندگی کرده بتونه او خودش نیازش مرفوع میشه، بعدا نیازهای دیگه هم بنابه خود اگر وقت مناسب بود بلا بلا شما بشنوین از رادیو قابل قدر رادیو آزادی.
سلامت باشین استاد محترم. یک شنونده دیگه ما از ولایت قندهار روی خط هستن. سلام علیکم برادر، خوش آمدین.
و علیکم سلام. نکی بلا کمال ده کندار نمی زنگ والی.
بسیار زد، خوش آمدین برادر، بفرمایین مشکل تانه بگوین.
من استاسو میرمد رسما تاسو سلام و نوائم تاسو سلام و نوائم دیر من نشی داشتی زمینیم برابر کریجی سوال می دادی ویچ کل المنز کوم یا روانی داشت تگر کون اکو بغوش کسی من سوکر تا گاڑی او آخر دای سن که بیخ پاغا تکر کی اختاسم یعنی دیخی می پاک تو لیگه خواتا واوری
سوکلانی
بیا زی وقت وقت که دکتر توم بلادم بیا گا سر چالی سلامت آب لیتر آخر
سوکلانی استای
تقریبا تین دیش کلن یم سالین فرام تاب لیتر آخر او دو دری رکم نو تاب لیتر نوسر آکری ور
و بخا دا مخدرات نخو استعمال انشالله مخدرات
هیچ استعمال ندارم بس کنیوالی که دیر خوشش مکوی که تویسیم که بو بس در میداغو چی نکی بگم بیاره و
خوشش ماشوم توب پا ماشوم توب که دی کم از عربه لیدل یک کم زاینا لیدل ای
نه لیدل ای خونه ایم و خام خام رو آلو دا اشان و نه اشان و
ضربه دی سر خواهید اول کوشش که خپل عبادت تا خود ادامه ورکه، پس زمن دیده که بهترین تداوی چه تجربه خوب دلیده این میوونه استفاده که پخه میوه بهترین شاید که کیله پخوا، که اندوانه پخوا، که هرم میوه چی پخوا وی خوره نوشیجان یکا میوه نه استفاده کوا، ویتامین B1 B6 B12 چی واخله اصاب ده حالت نرمال نیستیم. کوشش کوا چی میوه نه استفاده کوا، چه صبر کوشش کوا چه زوانی تکرای دی شخصیت واری تحصیل یافته دیر زوانی میوه نه استفاده کرد بهتر ده، اتپاکی ترکاری نه استفاده کرد، سبزیجات نه استفاده کرد، هر سبزی چه پاک سطروی دیر محصر تمامی کی او میوه چه پخوی محصر تمامی کی او در دو چه که فایده لری گته لری نقص نلری انشالا پا یوه هفته که بلکه گل غنده جوروه.
جهان سپاس.
بله.
استاد محترم اگر بسیار مختصر بگین که مشکل روانی هم بی استرا بیشتر در کدام سنین مردم با او مواجه میشه؟
بله. ببینین فرشته عزیز، وقتی که ما استرابه در دوره های مختلف مورد مطالعه قرار بدیم و این سوال اساسی ما است، میبینیم اطفال در 2.5 سالگی میگن برشان شخصیت نهادی نمیشه. وقتی که 2.5 ساله میشه، وقتی که گفت قلم از ما، در او شخصیت نهادی. پس بعضی مادرهای بزرگوار هستن که اطفال متواتر به دنیا میاره، پس شیر برشان که منظم نرسه، شیر دیگه یا غذای دیگه کس در مو مرحله هم استراب دارن. ببینیم لیول یا درجه استرابات در هر دوره فرق میکنه. وقتی که نوجوانی میگیم، اطفال که در نوجوانی با یا با ازدواج روبرو میشن یا ازدواج اجباری صورت میگیره یا فشار کار میه، شما در بعضی کوههای کابل در افغانستان بانه بالا میبینین که اطفال پیش خود سطلا را گرفته گرگ گرگ بالا میکنن. فشار کار در دوری نوجوانی استرابا میره. در دوری جوانی که کسایی که هستن که خواست آوازهایشان والدنشان طب و انجینریست ولی یا کامیاب نشدن یا کامیاب شدن بسیار با مشکلات میخورن،
پیش میبرن.
خیلی خوب شما نام خود آنقدر موفق هستین کار
نقطه.
پس وقتی که از این مهمتر و بسیار با احتیاط بیان میکنیم این موضوع را که جوانای ما زیاد نامید نشه، فارغ میشن، وظیفه برشون پیدا نمیشه،
یک نوع استراب
برشون پیدا میشه که خدای چی ما فاکولته چی به مشکلات خوانده مال وظیفه نید. بعدن که به وظیفه گماشته میشه که همه را قابل قدر بدانیم، نیروهای امنیتی ما چقدر دارید و به این رقم در هر طبقه ای که افراد اصلا هل لحظه نارام هستن از نگاه عدم امنیت سکیوریتی که نیست در جامعه احساس میشه.
یعنی تمام ازی باعث ازی میشه که مشکلات روانی را بار بیاره.
کاملا دقیق است و در ضمن ازی که وقت دوباره ما دوباره زیادتر جنبه هل لحظه من به دوستا بیان میکنم که من شاگرد یا کوچک شماستم که استاد پانتون یا جنبه ایجوکیشنال یا تربیتی رو بیان میکنیم، زیادتر جوانای محصولای ما که با استراب روبرو میشن مشکلات در دروسشان است، صحیح مفهوم برشان درک نمیتونن یا مطالعه صحیح چیشان درست نمیفهمن که چطور مطالعه صورت بگیره با این مسائل.
بسیار زیاد تشکر استاد محترم. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو